عبدالله سوبجو دا خبرونه پایل سوا. السلام علیکم. ازادي راډیو نن یوشت کلنه سوا او خپل یوشتم کلیزه داسې ماحال لمانځي چې خبرونه څلورویشت ساعته سوي دي. دا خبرونه چې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونو ته ځانګړي سوي دي په خبرونو سره پیلوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي کورنۍ او نړیوالې غیر دولتي مرستندوی مؤسسې تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي، خو که د بشري چارو ښځینه کارکوونکي د کار کولو اجازه ولري چې د ښځو او نجونو ځانګړو اړتیاو لپاره کار وکړي. امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر شلمه افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولی، دغه څرګندونې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړي. طالبانو تیره ډسمبر میاشت کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او له هغې مخکې یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خطرناک لوړ حد ته رسېدلې او د دې هېواد څلور میلیونه وګړي یې اغېزمن کړي دي. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې 715,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارځواکۍ اخته دي. اوچا همدارنګه ویلي چې 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې هم په خوارځواکۍ اخته سوي دي. اوچا ویلي دوامداره مالي تمویل خورا مهم دی چې د خوارځواکۍ درملنه او مخنیوی یقیني سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس په نن ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړی. مارټین ګریفټس کابل ته په خپل سفر کې چې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ، له طالب چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د لګول سوي بندیز د لرې کولو پر موضوع ډېر تمرکز کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړ مورز خبریالانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11:00 بجو چې په افغانستان کې 8:30 بجې کېږي تر سره سي. چې پکې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایي رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. د طالبانو د ټولګټو وزارت تیر شپه وویل چې د سالنګونو لویه لاره د واورو، سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. په هغه بیان کې چې د طالبانو مرستیال بیان این عامله سمنګني تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کې خبر کړي، د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادولو غوښتنه کړې چې تر بل امر پورې پر دې لار له تګ راتګ ډډه وکړي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبره داسې وخت ورکړې چې بریتانیا او د ناټو نورو غړي هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چیلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. سوریه د یکشنبه پر ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سوي وو دمشق په 2013 د کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یوه حمله کې 33 کسان وژلي وو. سوریه هغه راپور ناسم وباله. سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعي ورځې راپور په بشپړ ډول ردوي. اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد شته چې شي د سوریې د هوایي ځواک لشته لږه یوې څرخې الوتکې د یاغنو تر ولکې لاندې ښارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو دوه سلندرونه غورځولي وو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
سلامونه مې ومنه یو بل ونه د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه کې درته د سپورت لډګره تاوده او تازه سپورتي خبرونه ریپورتونه او مرکې لرو. زه بختیار ساحلم. په خبرونه کې به تر ډیره د کرکټ او فوټبال په تړاو مهم مطالب ولرو او داونه مو د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې له فعالیتونو هم خبرو. په دې خبرونه کې بدرته د راشد خان 1500 وکټې او د لوبي سفر کیسه وکړو.
نو یو اور روسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل و او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریش لوریزو سیالیو اعلان شوې ده. افغانستان د اتلونکې کورنۍ سیالی کومې دي؟ د کرکټ نړیوال شورا یو شمیر لوبغاړو ته جایزې اعلان کړې دي. د نړۍ د بیلابیلو سوداګریزو لیګونو دوام او د افغان لوبغاړو لوبې پاسیا سیالیو کې د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې ګډون.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډل کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي.
او د عربستان په فوټبال لیګ کې د رونالډو په مشرۍ د النصر لوبډلې لومړۍ ماتې. پیل د افغانستان او پاکستان لراتلونکو شل اوریزي لوبلړۍ کوو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی ویلی دی چې پاکستان او افغانستان به په عربي متحده اماراتو کې درې شل اوریزي سیالۍ ترسره کړي. خاغلی سیټی د ورسنیز کانفرنس پر مهال وویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ادارې هوکړې ته رسیدلی دي او د پاکستان حکومت اجازه ته منتظر دی. نوموړي ویلی دی د افغانستان کرکټ له چیرمن او ډرایوي رئیس سره زما ملاقات وشو. په دوبۍ کې مو سره ولیدل. د هغوی غوښتنه دا و چې موږ ته درې میچونه راکړه. زما موقف دا و چې د کرکټ نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ ترسره کړو، دواړو هیوادونو ته ګټه نشته، ځکه نړیوال جام ته مو له وړاندې لار موندلې ده. خدا چې استرالیا له تاسو سره لوبې ونه کړي او ستاسو ډیر تاوان وشو، نو پاکستان او افغانستان به درې شل اوریزي سیالۍ په شارجه کې ترسره کړي. د پاکستان کرکټ مشر زیاتوي چې دا سیالۍ به د پاکستان سوپر لیګ تر سیالۍ وروسته ترسره کیږي او له لوبو څخه لاسته راغلي ګټه به د دواړو بورډونو په شریکه تقسیم کړي. نجم سیټی همدارنګ ویلي دي چې تر دې دمه د پاکستان حکومت له لورې اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په وینا یې مطمئن ده چې حکومت به د سیالیو لپاره ډیر ژر اجازه ورکړي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره په مارچ میاشت کې له لوبو کولو انکار وکړ، د افغانستان کرکټ ادارې وویل ډیر ژر به له پاکستان سره یو لوب لړۍ اعلان کړي. د افغانستان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان په خپل لند لوبي سفر کې وتاوند چې 1500 وکټي واخلي. د نوموړي د لوبي ژوند د پیل یوازې 8 کال کېږي. له خاغلی خان سره په دې مقابله کې اوس مهال یوازې د ویست انډیز لوبغاړی ډوین براو دی چې لوبي ژوند د پای په شیبو کې دی. په دې لیکنه کې د راشد خان د شلوریزو کرکټ کارنامو ته لنډه کتنه شوې ده چې اکرام الله اکرام لولي.
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان لومړنی غوره ستوري پیژندل کیږي. هغه په خپل جادویي ګوتو سره د کرکټ په شلوریزه فارمټ راج پیل کړي. خغلی خان اوس د نړۍ په کچه د زیاتو مینوالو درلودلو لامل د څو لوبغاړو لړلې یو دی. راشد خان د توپ اتسرخولو لامل شهرت نه لري، بلکې د توپ اتسرخولو ترڅنګ په سمه توګه هدف په ډیر سرعت سره ویشتل د خان کمال دی. کرکټ اتسرون کې وایي چې په اوسنی وخت کې یوازینې توپ چون کې دی چې په توپهونکو برید کوي او هیڅ کله د ځان ساتنې هڅه نه کوي. د نوموړي ګوګلی توپ چون دومره شهرت لري چې د نړۍ ټول پیاوړي توپهونکي په لوبولو کې پاتې راغلي. خان هغه وخت د شهرت په وړي تو خو چې په آی پی ایل سیالیو کې سن رایزر حیدرآباد په $80,000 واخیست. له هغې وروسته د ویست انډیز په سی پی ایل، بیا د استرالیا په بیګ بیش او همداسې د ټولې نړۍ په سوداګریزو سیالیو کې په ډیرو لوړو قیمتونو واخیستل شو. نوموړی چې اوس مهال د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزه سیالیو لوبډل مشر دی، تازه په همدې فارمټ کې 1500 وکټې پوره کړې. خاغلی خان په 201 شلوریزه سیالیو کې وتوانید چې دا کارنامه وکړي او د نړۍ په کچه تر دې دمه ځان دویم مقام ته ورسوي. نوموړي د جنوري په 23 د سویلي افریقا په لیګ کې د پریټوریا کیپیټل لوبډلې پر وړاندې په سلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې، چې په دې سره د ټولو شلوریزه سیالیو د وکټو مجموعه 1500 ته ورسېده. راشد خان اوس مهال د ویست انډیز له لوبغاړي ډوین براو وروسته په دویم مقام کې ځای لري. خان د شل اورونو سیالیو پیل د 2015 کال د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د زیمبابوې په وړاندې وکړ. نوموړي په نړیوالو شلوریزه سیالیو کې 122 وکټې اخیستې دي او پاتې 328 وکټې د سوداګریزو نړیوالو لوبو مجموعه ده. هغه تر دې دمه په شل اورونو کې 4.15 وکټې اخیستې چې په ټوله کې په 6.9 اکانومۍ سره توپچونه کړې. په شل اورونو کې د نوموړي غوره توپچونه د استرالیا په بیګ بیش کې وه چې د 12 منډو په بدل کې د برسبن هیټ لوبډلې 6 لوبغاړي وسوځول.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 1922 څلرويشت او 1925 مترو باندې واورې.
همدارنګه د خبرونې پورسته برخه کې بعد کرکټ بورډ له پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی سره لنډ مرکه ووري چې راشد خان کله او څنګه ملي لوبډلې تراوست. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل اعلان کې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره د ټولو کورنیو سیالیو مهالویش خپور کړی دی. بورډ په پلان کې لري چې سږ کال 12 ټورنمنټونه ترسره کړي. دا ځلې د 23 کلنو ځوانانو یا ایمرجنګ او 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د زونونو په کچه دوه ټورنمنټونه زیات کړي دي. په دې حقله به له خاطر پردیس پوره جزئیات واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د روان 23 کال لپاره د کورنی کرکټ مهالویش اعلان کړی چې لومړنی ټورنمنټ په 2 ورځو کې پیل شي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼ کې ویل شوی چې لومړی به د 1.5 ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالي پیل کړي شي، شل ورځې به وغځیږي. په دې سیالیو پسې به د 12 ولایتونو ترمنځ لومړی درجه ولایتي سیالي پیل شي. دغه اداره په پلان کې لري چې د کورنی کرکټ تر ټولو ستر سوداګریزې سیالۍ شپږیزه په مې میاشت کې د ټولو ملي لوبغاړو په ګډون ترسره کړي. شپږیزه د افغانستان په کورنی کرکټ کې یوازینی شل ورځې سیالۍ دي چې په ژوندۍ بڼه ښودل کېږي او تیر کال اتلولي سپین غر پړانګان لوبډلې ګټلې وه. د غازی امان الله خان په نوم د زونونو ترمنځ یو ورځنی سیالي چې د لیست ای دریز لري او د کرکټرانو لپاره له هر پلوه د ارزښت وړ دي، د جون او جولای په میاشتو کې به په کابل ولایت کې ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د زونونو په کچه درې ورځنی سیالي هم په مهالویش کې شامل دي او د جولای او اګست میاشتې ورته غوره شوي دي او دا هغه سیالي دي چې غوره لوبغاړي به یې څلور ورځنیو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د یادې ادارې د کورنی کرکټ مسؤول جار عبدالرحیم جی په ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې سکالې د 5 لوبډلو ترمنځ د 23 کلونو ځوانانو سیالي هم رامنځته کړي چې په اګست کې به ترسره شي او له دې سیالیو څخه به غوره لوبغاړي د 23 کلونو ځوانانو په آسیا جام کې ولوبېږي. څلور ورځنۍ یا فرست کلاس سیالۍ د کورنی کرکټ په جوړښت کې تر ټولو ارزښتمنې شمېرل کېږي او د افغان کرکټ اداره غواړي چې دا ځل دا سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې د ننګرهار او خوست په لوبغالو کې ترسره کړي. دغه راز کرکټ بورډ زیاتوي د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمر لوبغاړو ترمنځ سیالۍ هم د اکتوبر او نومبر میاشتو په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې ترسره کېږي. دغه راز به د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې شاملې دي چې د زونونو په کچه وروستی پړاو سیالۍ به په نومبر میاشت کې د خوست ولایت په کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو ترڅنګ به په ډسمبر میاشت کې د هیواد په کچه د غورو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالي هم ترسره شي چې پکې به د هیواد 5 زونونو غوره کلبونه د یو بل په وړاندې د اتلولۍ ترلاسه کولو په موخه ولوبېږي. همدارنګه یادې ادارې تیر کال د زرغون جام په نوم یو ورځنی سیالي هم ترسره کړې. وایي چې سږ کال به دغه سیالي د اړتیا پر بنسټ د ملي لوبډلې د غوره چمتووالي په موخه ترسره شي. د دې سیالیو احتمالي نیټه او ځای لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوي. دغه راز د معلولیت لرونکو لوبغاړو لپاره هم سیالۍ په پام کې نیول شوي دي چې د تیر کال په څیر به د جولای په میاشت کې د 5 زونونو ترمنځ په کونړ ولایت کې ترسره شي. د یادونې ده چې د کرکټ یو شمېر مینهوال او څارونکي هر کله د کورنی کرکټ پر کیفیت او غوراوي نیوکې کوي، خو کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې سږ کال د لوبو کیفیت او لوبغاړو غوراوي ته ځانګړی پام کړی دی.
بل لور ته د افغانستان کرکټ اداره وایي په لومړي ځل وتوانېدل چې د ادارې د نننه د لوبغاړو لپاره د فټنس او درملنې مرکزونه له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري. دوی وایي چې په دې مرکزونو کې به له لوبغاړو پر فزیکي تکړښت سربیره د دوی د هغو ټپونو درملنه هم کیږي چې له دې وړاندې به یې درملنې په نورو هیوادونو کې په زرګونه ډالرو ترسره کېدل. راځئ چې بشپړ تفصیل په دې رپورټ کې له فریدي سیال څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د لوبغاړو جیم تر پیرغونې او د درملنې مرکز تر جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته چمتو دي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو یو ویډیو خپره کړې او پکې ښودل کېږي چې د دې ادارې دننه په مجهزه توګه د لوبغاړو لپاره د بدني پیاوړتیا مرکز جیم او د سپورټي ټپونو د درملنې مرکز جوړ شوی دی او لوبغاړي پکې تمرینات کوي. دغه مرکزونه چې د جنوري په 28 نیټه پرانیستل شول، تر دې وروسته به د لوبغاړو د هر ډول سپورتي ټپ زخم درملنه هم دلته ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز مدیر عبدالولی امین د دې پروژې د معرفت په تړاو ویلي دي چې اوس به د لوبغاړو فزیکي تکړښت او سپورتي ټپونو د درملنو لپاره دوی بهر نه لیږدول کیږي. خغلی امین زیاتوي،
موږ په دې وتوانېدلو چې یو انټرنیشنل یا خارجی ٹرینر د خپل جیم لپاره راولو، هغه سړی به خاص کر د پلیئرز انجری یا د پلیئرز په زخمیتوب کې دغه په شو کولو کې مهارت لري. داسې یو ٹرینر به چې هغه د پلیئرز انجری مهارت ولري، ایکسپرت دی، نو انشاءالله ډیر ژر